تقدیم شما می شود.
په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی وایي له افغانستان د ناتو ځواکونو بشپړ وتل د هېواد سره د دې سازمان د مشارکت د پای په معنا نه دی.
موږ تر دې ځایه رسیدو کې ډېرې قربانۍ ورکړي او نیت نه لرو چې دا بریاوي یا د افغانستان خلک پرېږدو.
په اورزګان کې چې وسلوالو طالبانو د جګړو لمن د ترین کوټ تر څنډو پورې ورغځولې، خلک په ویره کې ژوند کوي.
ته په دا ولایت کې د رای ووهلې دی او سړي ستو ته پوښتنه وکړه چې دا سړی ستړي دي که نه دي. دا سړي ته زړه وینې توی.
د پروان چارواکي د برېښنا د استنو د ویجاړولو په تور د څو تنو نورو د نیولو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه په دې ولایت کې چې دغه ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې. خو د وارداتي برېښنا پرې کېدو کابل ښاریان له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
برخونه چې نشته، اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې وتر پمپونه مو روښانه کړو اوبه به اخلو.
په نړیوالو موضوعاتو کې روسیه هیله منه ده چې د رواني میاشتې په نیمایي کې به له امریکا سره د وسلو د کنټرول په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د غرض د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یو هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. ایټالیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د هغو سلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیایي حالت په خرابېدو دی چې له څو اونیو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. بشپړ خبرونه. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یو هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. د کندهار د میرویس روغتون رئیس محمد داود فرهاد وایي چې په دې پیښه کې شپږ تنه نور ژوبل شوي او د درملنې لپاره روغتون ته ورول شوي دي.
سلامات څخه مته او د بمبار د وجې څخه یو دښمن راوړل چې یوه ښځه ده، یوه نجلۍ ده، یوه هلک دی، یو کور دی.
د کندهار امنیتي چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ختیځ کې ملي اردو وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 10 طالبان وژلي دي. د سیلاب قلو اردو ویندوی سید مقصود هغه ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال طالبان په هوایي او توپچي بریدونو کې وژل شوي دي.
طالب وسلوال وژل شوي، شپږ تنه نورې ټپیان دي. همداشان د دوی یو میل داشکا او ګڼ شمېر نورې سپکې وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
سید مقصود هغه دا هم ویل چې امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې یو شمېر ځای په ځای شوي ماینونه شن کړي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون په ارک په یو غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خلکو د وسلوال کېدو او د هغوی د ښه مدیریت په اړه بحث او خبرې وشوې. د ولسمشرۍ په ټویټر پاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې چې مشري ولسمشر اشرف غني کوله، یو شمېر جګپوړو چارواکو او مخکښو سیاسي څیرو ګډون کړی و. د غونډو ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې باید دغه ځواکونه ښه مدیریت شي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتوالي سره حکومت هڅې پیل کړي چې خلک د ولسي پاڅونونو په بڼه وسلوال کړي، هغه څه چې یو شمېر لورو پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. ولمورس په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم د دغو خلکو د وسلوال کېدو په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړ او وی ویل چې که دغه ځواکونه ښه مدیریت نشي، ممکن هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. ایتالیا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. روم پرون اعلان وکړ چې ځواکونه په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې خپل نږدې شل کلن ماموریت پای ته ورسوه. له دې سره په یو وخت پرون جرمني او چک جمهوریت هم اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه پای ته رسولي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې اکثر اروپایي هیوادونو خپل پوځیان له افغانستانه ایستلي دي. د ناتو غړو هیوادونو په اپریل کې موافقه وکړه چې له افغانستانه به خپل ټول 9600 سرتیري باسي. د ایتالیا د دفاع وزارت د معلوماتو سره سم په تیرو شلو کلونو کې 50,000 ایټالوي پوځیانو افغانستان کې دندې ترسره کړې. د افغانستان ماموریت په ترڅ کې 350 ایټالیایي پوځیان وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي. د شمیر لپاره ایتالیا په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې له امریکا، جرمني، ترکیه او بریتانیا وروسته ډیر پوځیان لري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر باید د سپتمبر میاشتې تر 11 پورې بشپړیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د وسلوالو ځواکونو د وژل شوو غړو د کورنیو غړو ته د هستوګنې د نومرو ویش پیل کړ. د دې پروګرام له مخې چې پرون مازدیګر په یو لړ مراسمو کې یو شمیر کورنیو ته د مالکیت د سندونو په ورکولو پیل شول، په لومړي پړاو کې د لزر امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په جګړو کې وژل شوي د کورنیو غړو ته د کور نمرې ورکول کېږي. په دې مراسمو کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې دا د دې لړۍ لومړی پړاو دی چې پر اساس یې په کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، شیر، کاپیسا، کابل او خوست ولایتونو کې لزر نمرې ویشل کیږي او په نورو ولایتونو کې هم د مزکو د تثبیت کار روان دی. د بلغاریا پولې ته څیرمه د ترکیې د کیرکلارلی ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون په دې ولایت کې لږ تر لږه دېرش افغان پناه غوښتونکي په یوه لارۍ کې نیولې دي. پولیسو او سرحدي ځواکونو لارۍ د کوفچاز ولسوالۍ د تلاشۍ په دروازه کې ودروله او د تلاشۍ په مهال دېرش تنه افغانان پکې وموندل. په وروستیو کلونو کې ډېر افغانان هڅه کوي چې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي. د یو بل خبر لمخه دی بلجیم په پلازمنه بروکسل کې د هغو سلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیايي حالت په خرابېدو دی چې لته اونې رئیس یې د نه خوړلو احتساب کړی دی. د هغوی په منځ کې څلور تنو خولې ګنډلې دي. دا پناه غوښتونکي چې اکثره د الجزایر، پاکستان، تونس، مراکش او مصر اتبادي د بلجیم له حکومت غواړي چې قانوني اقامت ورکړي او د ټولنیزو خدماتو ترڅنګ د کار اجازه ورکړي. راپور نوې تر څلور سو ډیر غیر قانوني پناه غوښتونکي د میل درويشته رئیس د بروکسل په یوې کلیسا او دوه پوهنتونونو کې اعتراض ته دوام ورکوي. د بلجیم حکومت تر اوسه پورې د هغوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د دې هېواد کډوالو پناه غوښتونکو د چارو د ادارې د یو چارواکي په وینا حاضر دمه په بلجیم کې تر یو نیم لک زیات ناسب شوي یا غیر قانوني پناه غوښتونکي اوسي. او ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې وویل چې د ګرځندوی یا سیاحت د کمیدو له کبله په تیرې کال کې په نړۍ کې اقتصادي زیان ممکن څلور تریلیون ډالرو ته ورسیږي. په راپور کې هم درز ویل شوی چې په پرمختیایي هیوادونو کې د کورونا وایروس پر ضد واکسیناسیون کموالی اقتصادي تاوانونه نور هم زیاتولی شي، ځکه چې د پرمختیایي هیوادونو اقتصاد لا ډیر د سیاحت له ګټو وټو سره تړلی دی. خبرونه ملازمې لړو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي لړو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي لړو ټکی اورګیا ازادي لړو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي لړو دوه ونیز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خصوص د راپورونو سلسله پیلو. په افغانستان کې د ناتو ملکی استاذ استفانو پونټکارو وای له افغانستانه د ناتو ځواکونو بشپړ وتل له دې هوا سره د دې سازمان د مشارکت د پای امانان لري. خغلی کورو پرون په یو ویډیوي پیغام کې له افغانستان او په ځانګړي توګه د افغان ځواکونو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې څو هیوادونو چارواکو اعلان کړی چې ځواکونه له افغانستان وتلې دي. له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د مئی له لومړۍ نیټې رئیس پیل شوی او په پام کې ده دغه بهیر په رسمي ډول د سپتمبر میاشتې تر 11 پورې بشپړ شي. نور په دې رپورټ کې
دا سمحال چې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو لړۍ د دې هیواد راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان سره د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي. افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکی استازي سټيفانو پونټي کارو تیر ماخم پر خپل ټوئیټر خبرې کړې ویډیوي پیغام کې ویل
په داسې حال کې چې ناتو له افغانستان څخه د پوځي ځواکونو وتل بشپړوي غواړم له دې فرصت څخه په ګټه اخیستنې یو ځل بیا خپل افغان شریکانو او ملګرو ته زموږ د مرستو د دوام پاړه ډاډ ورکړم. دا زموږ د مشارکت پای نه دی. موږ یو ځای د خپل اړیکو نوی پړاو ته ځو. پوځیان ممکن ووځي خو د ناتو ملکی دفتر او زخپل پاتې کیږم. موږ د تمویل او روزنې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته ژمن یو.
د امیل لومړی نیټه راهیسې چې افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ناتو سرتیرو د وتلو لړۍ پیل شوه. طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی او لسکونه ولسوالۍ نیولې دي. له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د ټولو نړیوالو ځواکونو په وتلو به د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو ترمنځ جګړې نورې هم پراخې شي او ښایي یوې خونړۍ کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان هم د سې شنبې په ورځ وویل په دې هېواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو جنرال سکاټ میلر د طالبانو لخوا د لا ډیرو سیمو د لاندې کولو د هڅو په صورت کې پر دې ډلې د نورو هوایي بریدونو ترسره کول هم رد نه کړل. د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي هم په خپل وروستي پیغام کې ټینګار کړی چې پرې به نږدې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي. ستيفانو پونتي کورو وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت په راتلونکو میاشتو کې لډیرو ننګونو سره مخ دی، مخکې هم لډیرو سختو سره مخ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې تر لاسه شوی بریاوی هغه بریاوی چې افغان ټولنې خپلې کړي د ډیرو وینو په بدل کې تر لاسه شوی. موږ تر دې ځایه رسیدو کې ډیره قرباني ورکړي او نیت نه لرو چې دا بریاوی یا د افغانستان خلک پریږدو. موږ د دیموکراتیک یو موټی او داسې هیواد لپاره چې د ترهګرو پټ ځای نه وي هر کار ته چې پتوان کې مووي تر سره کوي.
په عین حال کې اسوسییټډ پریس خبریا شانس په یو ریپورت کې ویلي د څو هیوادونو له اعلان څرګندېږي چې ډیری اروپایي سرتیري له افغانستان څخه وتلي او په دې هیواد کې د لویدیس ماموریت پای ته نږدې دي. د جرمنی، ایتالیا، چک جمهوریت او شمالي مقدونیا چارواکو تازه تایید کړی چې سرتیري په بشپړ ډول له افغانستان څخه وتلي. که څه هم له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوې، خو له ریپورتونو څرګندېږي چې خای امریکایي ځواکونه له دې نیټې مخکې له افغانستان څخه په بشپړ توګه ووزي. سره له دې رویټرز خبري اژانس د امریکایي سرچینو په حواله ریپورت ورکړی چې شاوخوا شپږ نیم سوه امریکایي سرتیري بلا هم افغانستان کې پاتې وي. د دې ریپورت پر بنسټ دا سرتیري به د کابل د هوایي ډګر او د امریکا په سفارت کې د ډیپلوماټانو د ساتنې لپاره پاتې شي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چهارشنبې په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د امریکا په عملیاتو کې ګډون ونه کړي. جرمني خبري اژانس په یو ریپورت کې د عمران خان له خولې زیاته کړي چې پاکستان امریکا ته په افغانستان کې د بی پلوټ الوتکو د هوایي بریدونو د ترسره کولو لپاره د خپل هوایي ډګرونو د ورکولو هر ډول وړاندیز رد کړی دی.
لکه چې افغانستان د امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو د وتلو بهیر د مې له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوی، په دې هیواد کې وسلوالو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې دې ډلې د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ هم نیولي، یو هم اروزګان دی چې په تېر یو میاشت کې ویل کېږي 15 ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. په دې ولایت کې طالبانو د جګړو لمن هم د ترینکوټ تر څنډو پورې ورغځولې او خلک ډیر په ویره کې ژوند کوي. د دې ولایت له هغو ولسوالیو چې په دې وروستیو کې د جګړو شاهد وي هم په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته انکډه شوې دي. د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ له افغان ځواکونو د هوایی ځواک د ملاتړ د نشتوالي له امله د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې دي. نور په دې رپورت کې
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې د یو شمیر ولسوالۍ په خپل خواشه د سرتیرو د ژوند د خوندیتوب په مخه طالبانو ته پریشي او یو شمیر ولسوالۍ د مجبوري پر اساس چې هوایي ځواک نه وو او هلته اضافي سرتیرو ورونه رسیدل نو د وسلوالو طالبانو لاسونه تولویدلې.
د یک شک نسته چې د یو طرف څخه خارجان وتل نظمش ځینو ساحو محدودې ساحې چې موږ ونسوای کولای چې په وخت او زمان باندې هلته هوایی اکمالات وکړو یا رسیدګي وکړو، نو زموږ امنیتي ځواکونه د څه ستونزو سره لاس او ګریوان سوه او دا ستونزه موقته ده او ډیر به ژر انشاءالله د نړیوال همکارانو په همکاري او کومک باندې دا ستونزه خصوصا په هوایی برخه کې د هوایي حمایه په برخه کې او د افغانستان اسلامي جمهوریت په خاصه توجه به د ستونزې ډیر ژر حل شي.
په روان جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ گیزاب چورا چهارچینی خاص اورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدلې. د دغه ولایت گیزاب چنارتو او خاص اورزګان هغه ولسوالۍ دي چې ټول سرتیری تر څو ورځو سختې محاصرې وروسته د افغان هوایي ځواک د نشتوالي له امله وسلوالو طالبانو ته تسلیم سو او ټول نظامي تجهیزات یې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ورغله. خو چورا او چنارتو بیا هغه ولسوالۍ دي چې سرتیری او یو شمېر نظامي تجهیزات یې افغان هوایي ځواکونو د شپې لخوا ترینکوټ ته انتقال کړه. خو په افغانستان او په ځانګړې توګه بیا په اورزګان کې د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته
رسېږي. تل کالداري باندې قدرت نه لري، پر سر کالداري باندې هلته چې د سړي د ژوند زندګي
پاتې شي. 50 کلن ملک عبدالغفار دی چې د اورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه تازه د جګړې له کبله بې ځای شوی. ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته ویل چې د ده د معلوماتو پر اساس د گیزاب ولسوالۍ څخه تازه د ده په شمول تر اوسه سره زیاتې کورنۍ بې ځای شوي دي.
ګلوسه چې ګډ بیا ځای شوي دي، هلته خو د مرکز سیمه وه، بازار سیمه وه، ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه، خلک نفوس یې ډېر و. نو هلته 4000-4500 کورنۍ بیا ځای شوې. طالبان صاحب بیریږي، هغه ترینکوټ ته راغلي، یا کندهار ته، یا بیرې ته تللي دي. هغه د دوی کورنۍ هغه د شاپ چې را روان دي، یا ځینې په موټر کې ښه جو فینیم سراسي، یا بیا نیم د کوچ یا ناولي نیم نه راولي. تل کالداري باندې قدرت نه لري، پر سر کالداري باندې. نو هلته چې د سړي کده ژوند زندګي پاتې شي، هغه بیا راووځي، نه غنم نه وړه، نه زموږ خلک داسې عایدات لري چې دوی سرمایه ولري.
ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته ویلي چې د یادو کورنۍ سره دولت تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. خو د ولایت مقام مسؤلین وایي چې د یادو کورنۍ سروې روانه ده او ډېر ژر به ورسره کومک وکړي. دا یوازې د گیزاب ولسوالۍ د بې ځای سو حال دی. د دې تر څنګ د چورې، چنارتو، خاص اورزګان او چهارچینو ولسوالۍ څخه هم د معلوماتو پر اساس زرګونه کورنۍ بې ځای سوي دي. د ولسوالۍ تر سکوت را وروسته دا بیا د ترینکوټ ښار څنډې دي چې طالبانو خپلو بریدونو ته په کښه کې زور ورکړي. د ترینکوټ په څنډو کې د دغه جګړې تر ټولو زیات زیان هم ملکي خلکو ته رسېږي. د ترینکوټ ښار زیات شمېر خلک د ویرې څخه خپلې کډې باسي او ویره لري چې ترینکوټ به سکوت
وکړي.
کلن عبدالغفار او 46 کلن میر احمد د اورزګان ولایت د ترینکوټ ښار اړوند د سولې او کفترخانې سیمې اوسېدونکي دي. دوی یو ځل مخکې هم د جګړو له امله 4 کاله له خپلو سیمو بې ځای شوي او د کورنۍ غړي یې هم ترې اخیستي دي، او تازه یو کال وړاندې بیرته خپلو سیمو ته راغلي، خو اوس یو ځل بیا خپلې کډې سره ټولوي.
یار مې یو بچی بکس نه لیدي، درې مې ورېرونه بکس نه لیدي، پر یوه ځای مې پټ کړ. اوس چې دي بیا دا دي دا بیا دا کیسې جوړې شولې، اوس نو دی بیری روساب چې داسې یعنی په ټوپ غلو کنی ولا کبیر هم یاد طالب سه یاد امریکایی سم د خوره ویری سم د خوره دی قربا شو نو کی یو منی درلو دی غیر او د خپل غلا یار یو زایو شی بیا بل زایو شی د کور کالی د ما شام د وس نه لور و
ډیر کورونه دي حساب در در حساب چیرې دي دا وس د ګد کډ بارسی وی دي دا واج دا یو سره په کور پات ګلو خو اند سر و شتان و وخت له دا جو ګلو څونی ستلې جو ګلو په سره نه ستلې ته په دا ولادت کې دی ریو و دي سړي ستلې پښتنه وکړي چې دا سړي ستلې دي کنه دي دا سړي د جړه بینی تو یې جګړې نه کوم ګټه کوم.
د کلیوالو تر څنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تشو دوکانونو ته ناست دي. دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی، ځکه ویریږي چې جګړې یې ترې نه وانخلي. ذبیح الله په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري.
په خوا چې به چا زر لزر 15000 سودا کول زموږ سره، اوس چې هغه راسي 1000 روپۍ 1500 سودا د وطن دوکانداران هغه مغه د ضرورت شي د زموږ سوړي چې ماسي د ډیر سخت ضرورت یې رسوي. دا وخت موږ اتن لاس پیری بم د کندار د کړی وي، نو دروازه پر موږ اخې و دوکاندارم دروازه پر پیران نه کړی. په خوا د غروز ته موږ لاس لکه 1500 شل کالداري پوري متولې، اوس 2 لک 3 لک کالدار تل زرنه شو کوي چې ماتي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې جون میاشتې پر درویشتمه نیټه د ترینکوټ ښار اړوند په مهرآباد سیمه کې د ولي په نوم د ملي اردو یو لوی کمپ هم وسلوالو طالبانو ونیولی او سرتیری ټول وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوه. خو د اورزګان ولایت امنیه قومندان علي احمد عطایي او د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا د اورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې اوسي. دی وای تازه د ترینکوټ ښار چار چاپیره په امنیتي کمربندو کې لسګونه نوي امنیتي پوستې جوړې کړي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په وړاندې عملیات هم پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
بیا هم په افغانستان کې په ولسی وګړو د جګړې د اغیز په موضوع کې تم کېږو. په کندز ولایت کې زیات شمېر ښځې د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې نور روانې جګړې ته د پایټکه کېږدي او د خبرو له لارې د خپلې ستونزې هوارې کړي. دوی وایي هره ورځ په جګړو کې زیات شمېر مېرمنې خپل زامن، مېړونه او څوک خپل ورونه له لاسه ورکوي او نور دوی دغه حالت نشي زغملی.
له دوه نوې رئیسې په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او له امله زیات شمېر خلک له خپلو مېنو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. 15 کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوچنیانو سره د کندوز ښار قراول تپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کور نو مو سوځېدل کوی چې موږ تر افات نه دي اندل در په در راغلی اسو دغه نشای نه لرو چې موږ یې وخورو. اې چې دولت موږ سره کومک وکي موږ ته مواد راکړي شي راکړي موږ په میدان استو د موږ هم باید سی وخوري.
سلوې کله نه شیرین ګل د جګړو شدت له کابل د کندوز ښار د چرمګری سیمه څخه بې ځایه شوې ده. نوموړي اوس له خپلو 15 کوچنیانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسیږي. شیرین ګل د اورباند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناست نه لرو سکې نو نور موږ دولت نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي امنیت راولي، کنه ماشومان به مریض دي موږ ټول در په در استو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي چې د جګړو شدت له امله خپلې سیمې پریښي، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندز ښار ته راکډه شوې دي. تورپیکۍ د کندز ښار د لودینو د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
موږ لودین یو راغلی دا دوه شپې شو دلته پراته یو وږې تږې ماشومان را سره دي، موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو ځای نه کورم طالبانو په لاس دی.
45 کلنه ښاپیرۍ بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالی زیانونه رسیدلی دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
دینونه راغلی له دفار وزاري کورونه ټول بمباري دي، طالبانو نه ډک دي نو دفار وزار پراته دي. دولت زموږ بغساس نه کوي څنګه نه دا پراته دي خدای دې ته نو وګشت نه ډوډۍ شته نو کومه نه نم دولت کې مړ.
له دوه نوې رئیس د کندز ښار نږدې څنډې د درنو خونړو جګړو شاهد دي او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې وربند سوله غواړي، خو ظاهرا د سولې او وربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنائیو سمو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د پروان ولایت چارواکي د برېښنا د ستنو د ویجاړولو په تور د څو تنو نورو د نیول کېدو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه چې په دې ولایت کې د غستین ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې. د وارداتي برېښنا د پرې کېدو له امله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ډېر خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د استنو د ویجاړولو په دوام پرون هم د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي برېښنا یو بل ستنه د بمونو په وسیله ویجاړه شو. نور په دې راپور کې
د کابل ښار اتمه ناحیه هغه بازار چې خلک پکې لمریز انرژي یا سولر دستګاوی پیری په دې شپو او ورځو کې دې بازار ته د خلکو تګ راتګ زیات شوی. په یاد بازار کې د سولر د پلور له اتو تر لسو دوکانونه شته او د مشتریانو شمیر هم زیات شوی. مصطفی فرید تازه په دې بازار کې سولر اخیستې او خپل کور یې په لمریزې برېښنا سنبال کړی.
باغونه چې نشته اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې وتر پمپونه مونږ روښانه کړو اوبه به اخلو. دور برقونه هم نشته، ډېر مشکلات ډېر دي پکې. زه خو کور کې سولر اخیستې مې ده، مشکلات مې 90% حل شوې ده، ځکه چې برقونه نشته خو بیا سولر ډېر سهولت پکې دي.
نوموړی وایي چې په کور کې د سولر انرژي دستګاوې په لګولو تر 80,000 افغانیو لګښت راغلی. حاجي بلال په دې بازار کې د سولر انرژي دوکان لري او وایي د سولر د پلور بازار یې ګرم دی.
دغه یو میاشت کې خو بیخي برقونه شته نه، او د مونږ مشترکین ډېر زیات دي. مشتریان دومره زیات شوي دي چې حتی مونږ ورته رسیدګۍ نشو کوی. د مونږ 10-15 نفره پرسونل دي چې ټول انجینران دي، هغوی رسیدګۍ مونږ خپل مشتریانو ته نشو کوی.
بلال زیاتوي د یوې وړې سولر دستګاه بیې له 20,000 تر 25,000 افغانیو او بیا غټې سولر دستګاوې بیې ان تر 100,000 افغانیو پورې رسیږي. د دغه بازار د پلور ګرموالی د کابل له بېبرخي سره نیغه اړیکه لري. له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د ستنو د ویجاړېدو له امله کابل او ځینو نور ولایتونه له څو میاشتو راهیسې د ایمي او منظمه برېښنا نه لري. دغه وضعیت کابل ښاریان مجبور کړي چې د برېښنا د تأمین لپاره له نویو لارو استفاده وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د چهارشنبه پورا سهار وختي د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي برېښنا یو بل ستنه د بمونو په وسیله ویجاړه شوې ده. د پروان د والی ویاندې وحیدی شهکار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو په تور څو تنه نیولي او هڅه دا ده چې دغه ستونزه هواره شي.
تر اوسه پورې هغه کسان چې د باغ پای وهلې دي په پروان کې موږ درې کسانې څو ورځې مخکې پولیس ګرفتاره کړې دي چې دوی په د سالم په ولسوالۍ کې پای انفجار کړی وو.
د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په تیره یوه میاشت کې له دیرشو زیاتې وارداتي برېښنا ستنې نړول سوې چې ډیری یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
روسیا هله منله چې روانه میاشت په نیمایي کې بل امریکا سره د وسلو د کنټرول په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکی ساری سره په کتنه کې کړی ده.
د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته ویل چې هله لري د جولای میاشتې په نیمایي کې به د امریکا او روسیې پلاوی د وسلو د مخنیوي او کمولو پر موضوع غونډه سره جوړه کړي. د زیاته کړه چې دا لومړنۍ د سلام مشورې غونډې به دوار لوري ته د منلو وړ موافقه رامنځته کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسي سیال ولادیمیر پوتین د جون په 14مه په ژنیو کې توافق کړی و چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه به خبرې پیلوي. دا خبرې به د نیو سټارټ موافقې پر اساس کېږي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو د کنټرول مهمه موافقه ګڼل کېږي. په جنوري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن نیو سټارټ موافقه تمدید کړه. نیو سټارټ د مسکو او واشنگتن ترمنځ د وسلو د کنټرول اخیری لویه موافقه ده. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي و چې د 2018 کال د فبروري تر 15مې د نیو سټارټ موافقې تمدید به د وسلو د کنټرول په اړه خبرو ته فرصت برابر کړي. د دې موافقې له مخې 1550 اټومي سروکو ستراتیژیک ځای پر ځای کول باید د تایید تر یوه پروسه تیر سي. د واشنگتن او مسکو ترمنځ له مخکې لا ترنګلي اړیکې د سایبري حملو په انتخاباتو کې د لاسوهنې او د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی د بندي کولو په خاطر له هغه راهیسې نورې هم خرابې سوې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه په جنوري میاشت کې خپله دنده پیل کړه. خو د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې هیواد یې له روسیې سره باثباته او د وړاندوینې وړ اړیکې غواړي چې دواړه هیوادونه پر ګډو مسایلو لکه ستراتیژیک ثبات، د وسلو کنټرول او اقلیمي بدلون ګډ کار وکړای شي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دغه راز په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې د چټکې خپرېدا په باب هم واوري چې دغه درېمې څپې په افغانستان کې د افغانستان اکثرو سیمو ته غځېدلې ده. خو اوس په افغانستان کې د سهار اتې نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یو هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شول. د کندهار د میرویس روغتون رئیس محمد داود فرهاد وایي په دې پیښه کې شپږ تنه نور ژوبل شوي او د درملنې لپاره روغتون ته وروړل شوي وو. د کندهار امنیتي چارواکو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ختیځ کې ملي اردو وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لږ تر لږه لس طالبان وژلي. د سیلاب قلو اردو ویندوی سید مقصود آغا ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال طالبان په هوایي او توپچي بریدونو کې وژل شوي دي. پرون په ارکه په یو غونډه کې وسلوال طالبانو په وړاندې د خلکو د وسلوال کېدو او د هغوی د ښه مدیریت په اړه بحث او خبرې وشوې. د غونډې ګډونوالو پر دې تاکید وکړ چې باید دغه ځواکونه ښه مدیریت شي. ایتالیا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. روم پرون اعلان وکړ چې ځواکونو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې خپل نږدې شل کلن ماموریت پای ته ورسوه. د ایتالیا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو شلو کلونو کې 50,000 ایتالیایي پوځیان افغانستان ته تللي وو او د دغه ماموریت په ترڅ کې 350 ایتالیایي پوځیان وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د وسلوالو ځواکونو د وژل شوو غړو د کورنیو غړو ته د هستوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل کړه. د ویش د لړۍ په لومړي پړاو کې به د لزر امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په جګړو کې وژل شوي د کورنیو غړو ته د کور نمرې ورکول کیږي. د بلغاریا پولیس ته څرمه د ترکیې د کیرکلارلی ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون په دې ولایت کې لږ تر لږه 10 افغان پناه غوښتونکي په یوه لارې کې نیولی دي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د هغو سلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیايي حالت په خرابېدو دی چې له څو اونیو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. یو ملګرو ملتونو پرون په یوه راپور کې وویل چې د ګرځندوی سیاحت د کمېدو له کبله په تېر یو کال کې په نړۍ کې اقتصادي زیان ممکن 4 تریلیون ډالر ته ورسیږي. کوم وخت وی دي خبرونو تفصيل به هم کولای شي چې ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخله دي چې ازادي رادیو دوه ونې زو خبرونو ته ور ورسیږي. په افغانستان کې د کورونا د اوبا د چټک خبرې دا موضوع راخلو. په افغانستان کې زیات خلک باور لري چې کورونا وایروس د ځوانانو پرتله د پاخه عمر لرونکو کسانو ژوند ډیر ګواخي. خو په دې هیواد کې د کورونا وایروس له امله د مړینې وروستیو شمیرو ته په کتو ښایي د ځوان قشر دا محاسبه ډیر دقیق نه وي. روغتیا پالان وایي باید ټول خلک روغتیایي لارښوونې جدي په پام کې وساتي، ځکه د دوی په وینا کورونا ځوان او زوړ نه پیژني. نور په دې راپور کې
کله چې د لار کې وم یو دوه ځلې ورته پلار پژړاس نو پلار ته غوتو خوځول په اشاره سره ورور زمړ کېګم ژوند نه پات کېګم پلار ته
خای د شپې ورځې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ دا ډول دردون کې کیسې ولري. د کورونا وژن کې ناروغي درېمې څپې په دې هواد کې نګدې هر کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول ځپلې ده. دی وایرس ل ډېرې کورنۍ د سرسویری او د دواګانو څلی واخیستل او دا لړۍ لا هم په تیزی سره روانه ده. درویش کلن ډاکټر ایمل چې د طب پوهنځي د 15 کال محصول څوره زوړاندې د کووډ 19 ناروغي لامل ومړ. د کورنۍ غړي وایي تازه خپل ټولګیوال سره په مینا کوژده کړي وا او نیت دا و چې للوی اختر روسه واده وکړي، خو کورونا ارمان جن قبر تخته کړ.
د لوی اختر نه بعد په خیر سره واده و. خپل واده ته به ډیر خوشاله و او ډیر ارمانونه په زړه لاره لګټول. د خاور سره خاور شول.
ورزنګ سیالي د کورنۍ نګدې غړې ده. وای وړاندې دی هیڅ ډول ناروغي نه درلوده او په دې باور و چې ځوان دی خای کورونا ورته جدي ستونزې پیښ نه کړي. خغل سیال وای لا هم ډیر شمیر افغان کورنۍ ل دی وایروس سره جدي چلند نه کوي او خاید عامل شي چې د قربانیانو په شمیر کې زیاتواله راشي.
یو دا چې د خپل احتیاط نه کړ د ویل چې خو ځوان کوم سنځ نه پیخي ولی ومولې د چډر بد سنځ پیخ شو. موږ یو ځوان زلمی د لاس اور کړ، یو ډاکټر مو د لاس اور کړ، یو څوک سړي ارمانونه یې لرل هغه مو د لاس اور.
په افغانستان کې ډیری خلک باور لري چې کورونا وایرس په ځوانانو ډیر اثر نه لري، خو د ډاکټر ایمل مړینه خای د دوی دا باور ناسم ثابت کړي. روغتیا پالان وایي د هر عمر لرونکو کسانو ته له کورونا د ځان ساتنې لپاره د روغتیایي سپارښتنو عملي کول اړین دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد او د داخله ناروغیو